آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
السلام علیکم درون آوریدون کو تاسو د امریکا رخص خد آشنا رادیو درایم پښتو خبرونه اوریده. خبرونه به یو ساعت دوام وکړي. په خبرونه کې د آشنا ټیک خبرونه لرو چې په تکراری باندې خبريږي. همدارنګه خبری مطالب هم لرو چې هغه به هم تاسو ته په تکراری باندې خبر سي. خو ته هر څه مخکې پام وکړي د دې ساعت خبرونو ته. د هلمند په ولایت کې چارواکي وایي چې د تیر شپې راهیسې د دغه ولایت د واشیر په ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونو او مخالفو وسلوالو ترمنځ د ولسوالۍ په 2 کیلومتره کې جګړه روانه ده. د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ امنیت قمندان سمونوال محمد رفیق شیرزی امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې تیر شپه مخالف وسلوالو په دغه ولسوالۍ پراخ عملیات پیل کړي دي چې په ترڅ کې جګړه د ولسوالۍ مرکز ته نږدې شوې ده. ښاغلی شیرزی وویل چې که په وخت ورته مرسته ونه رسیږي نو کېدای سي مخالفین دا ولسوالۍ ونیسي. د هلمند پولیسو یو مقام د نوم د نښودلو په شرط آشنا راډیو ته ویلي دي چې په یو شمېر سیمو کې وسلوال برید کوونکي غواړي چې د واشیر ولسوالۍ هم تر خپل ولکې لاندې راولي، خو امنیتي قواوې په وړاندې له ولسوالۍ څخه په دفاع اخته دي. د جرمني پارلمان په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې د خپلو ځواکونو د شمیر لایحه تصویب کړه. د لایحې په اساس په جرمني په افغانستان کې 980 عسکر پرېږدي. دغه شمیر تر هغه ډیر دی چې جرمني پخوا ژمنه کړې وه. جرمني مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې په 2016 کال وروسته 850 عسکر وساتي. د جرمني د پارلمان دغه لایحه د 340 موافقو او 112 مخالف رایو په ورکولو سره تایید کړه. افغانستان نن د سوداګرۍ د نړیوالې ټولنې غړی سو. د افغانستان د سوداګرۍ او د صنایعو د وزارت معین مزمل شینواری امریکا ژغ ته مخکې ویلي وو چې دغه ټولنې کې د افغانستان د غړیتوب لپاره مقدماتي کارونه پای ته رسېدلي دي. ریپورټونه وایي چې د داعش ډلې په ننګرهار کې نامعلومه ځایه راډیوي خپرونې پیل کړي دي. یو ځایي ژورنالیست امریکا ژغ ته ویلي دي چې د یوې میاشتې راهیسې کېږي چې د داعش راډیو په جلال آباد کې اورېدل کېږي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ذبیح الله زمري هم په ننګرهار کې د داعش د راډیو د فعالېدو تایید وکړ. د ننګرهار د والي وایند عطاالله خوږیاڼي یو افغاني چینل ته وویل چې حکومت کوشش کوي چې د داعش راډیو بنده کړي. په عین وخت کې د دفاع د وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته ویلي دي چې افغان پوځیان به د ننګرهار په وسیمو کې چې د داعش خطر موجود دی عملیات وکړي او یا د ډله به له منځه یوسي. د کورنیو چارو وزارت دا خبره هم کړې ده چې د داعش په وړاندې د مبارزې قوي اراده لري او د دغه ډلې په خلاف د مبارزې لپاره د ملي امنیت شورا یوه ستراتیژي هم تصویب کړې ده. په کابل او هرات کې نن یو شمېر ځوانانو د ټاپي د پروژې په ملاتړ لاریونونه وکړل. په کابل کې لاریون کوونکو د ټاپي د پروژې له هیوادونو وغوښتل چې دا پروژه دې په جدي او صادقانه ډول عملي کړي. دغه ځوانانو د ترکمنستان سفارت مخ ته خپل لاریون پای ته ورساوه او په پروژې کې د دغو هیوادونو د همکاریو ستاینه وکړه. په هرات کې لاریون کوونکو د افغانستان علاوه د پاکستان، هندوستان او ترکمنستان ملي بیرغونه له ځان سره وړل او د دغو درو هیوادونو د کنسولګریو مخې ته تیر شول او دغو هیوادونو څخه د پروژې د پای له امله مننه وکړه. افغان حکومت تمه لري چې دغه پروژه به په سیمه کې د ثبات او امنیت سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د کارموندنې ملي پروګرام د لومړي ځل لپاره په ننګرهار کې پیل سو. د کلیو د پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی چې نن په ننګرهار کې دغه پروګرام پرانیستی وویل چې دغه پروګرام له لارې به په لومړي سر کې د دې ولایت څخه د پاسه 4000 کسان ته د کار زمینه برابر شي. ښاغلی دورانی وایي چې دغه پروګرام به د 4 میاشت لپاره د جلال آباد ښار په ګډون په بهسوتو، کامې، کوز کونړ، کوشته او درینور ولسوالۍ کې هم پلی سي. بل پلوته د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې سعودي عربستان ته د کارګرو د اسولو بهیر نهایي سوی او په نږدې راتلونکي کې به 25000 کارګر دغه هیواد ته د کار لپاره واستول سي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند ازادي راډیو ته ویلي دي چې د کارګران به د شپږ څلوېښت خصوصي شرکتونو لخوا چې له دغه وزارت سره قرارداد لري سعودي عربستان ته ولاړ سي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
او دا هم نړیوال خبرونه. د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو غړو د پاکستان د اټومي وسلو د شمیر د زیاتېدو په هکله اندېښنې څرګندې کړې دي او دغه راز یې ویلي دي چې پاکستان اوس هم د ترهګرو دپاره یو پناهګاه ده. پام وکړئ په دې اړه نور جزئیاتو ته چې سیاسي بلکوزه به تاسو در واوروي.
د امریکا د کانګرس د دواړو ګوندونو غړي وایي چې پاکستان د افراطي اسلامي افکارو یوه سرچینه ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن د استازو د مجلس د نړیوال اړیکو جرګې ته پروند چهارشنبه پورز ویل چې امریکا د پاکستان سره د هیواد اټومي وسلو او نور امنیتي مسایلو په اړه رڼې خبرې کړې دي.
پاکستان په تیرو څو کلونو کې زیات شمېر اقدامات کړي. دوی د اټومي وسلو ساتنې په برخه کې په خپلو مسؤلیتونو باندې ښه خبر دي. زه فکر کوم چې دوی د اټومي وسلو په برخه کې د داخلي تهدید مسله په ځانګړې توګه په پام کې نیولې ده.
د کانګرس ځینې غړي غواړي چې پاکستان ته دی په میلیاردو ډالر اقتصادي او نظامی مرستې چې د سپتمبر د 18 نیټې د بریدونو رئیس پیل شوي راکمې سي. دوی دا کوي چې اسلام آباد د ترهګرو شبکو په ملاتړ کې په ژوره توګه دخیل دي. حسیب الکوزی، امریکا غږ، واشنگټن.
او دا هم پاته خبرونه. د عراق په شمال کې پر یو پوځي مرکز باندې د اسلامي دولت د ډلې لخوا د اوان په یوه برید کې دوه عراقي عسکر وژل سوي دي او څو تنه نور ټپیان سوي دي چې پکښې د ترکیې څلور عسکر هم شامل دي. لویدیځو مطبوعاتو خبرداری ورکړې دي چې د اسلامي دولت ډلې د موسل ښار ته نږدې پر یو پوځي مرکز باندې راکټي بریدونه کړي دي او په بدل کې ترکیې ځواکونو د توپ ډزې پرې کړي دي. د امریکا د دفاع وزیر د کوردانو د مشرانو سره د خبرو لپاره د عراق شمال ته تللی دی. ښاغلی کارټر غواړي چې د کوردانو سره په دې خبرې وکړي چې څنګه د داعش خلاف جګړه پراخه او منظمه کړي. د عراق د اردبیل په هوایي ډګر کې د ښاغلی کارټر په زیرایي د عراق د کوردي نیمه مختار سیمې لپاره د عراق د سرازه معاون قوبات طالبانی وکړه. ښاغلی کارټر باید د کوردانو د مشر مسعود بارزانی او په سیمه کې د امریکایي ځواکونو سره هم وګوري. د امریکا د دفاع وزیر د کوردانو د مشرانو سره د خبرو لپاره عراق ته وروسته لدین ولاړی چې اول سعودي عربستان او همدارنګ قطر ته ولاړی او په عراق کې د عراقي مشرانو سره خبرې وکړي. امریکایي او کیوبایي چارواکي وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ملکی پروازونو د بیرته پیل کولو په سر موافقه تنردې سوي دي. د دواړو هیوادونو اساسي د دوشنبه د ورځې راهیزې په واشنگټن کې سره ګوري چې د هغه موافقه په جزئیاتو سره جوړ شي چې د څو میاشتو راهیسې کېږي چې ورباندې خبرې کېږي. د کیوبا د بهرنیو چارو په وزارت کې د شمالي امریکا د چارو رئیس حسیفنا وایډل پرون په هوانا کې خبریالانو ته وویل چې د تفاهم لیک د کېدو په برخه کې پرمختګ سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایند هم تایید کړه چې پرمختګ سوی دی، خو هغه دا هم وویل چې مذاکرات اوس هم دوام لري. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د چهارشنبه په ورځ بیړني حالت د بودیجې لایحه لاسلیک کړه. د دغه لایحې په لاسلیک کولو سره به د امریکا د حکومت ټولې ادارې تر هغو چې کانګرس د بودیجې په سر رایګیري کوي خلاصې وي. د لایحې په اساس به د متحده ایالاتو حکومت د سهشنبه تر ورځې بې له دې نه چې کومه اداره بنده سي خپل عادي کار ته دوام ورکړي. روسیا وایي چې تیاره ده چې د امریکا سره خپلې اړیکې ښې کړي. د روسیې جمهور رئیس نن وویل چې دې ته هم تیار دی چې د هر کاندید سره چې د 2014 کال په انتخاباتو کې د امریکا جمهور رئیس انتخاب سي ګډ کار وکړي. ښاغلی پوتین ویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره د ونې په پیل کې خبرو وشودله چې امریکا چمتو ده چې د هغو مسایلو په اړه ګډ کار وکړي چې د دواړو هیوادونو د ګډو هڅو له طریقه حل کېدای سي. د روسیې جمهور رئیس په خپل کلنی خبري کانفرنس کې د ځینو ګاونډي هیوادونو سره د روسیې د اړیکو د خرابېدو په اړه خبرې وکړي. او په اسپانیا کې یو کس سر اعظم په مخ په سوک وهلی دی. د اسپانیا سر اعظم ماریانو راخوی چې د شنبې د ورځې د عمومي انتخابات لپاره په خپل پلرني سیمه کې کمپاین کاوه یو کس په سوک ووهی. د اسپانیا تلویزیون دغه پیښه په مستقیمه توګه ښودلې ده. په تلویزیون کې دا ښودل شوی ده چې یو ځوان ښاغلی راخوی په مخ په سوک وهي او د غاینی کې لویږي. پولیس تایید کړی ده چې دغه ځوان چې خپل قانوني سن نه و پوره کړی نیول سوی دی. دا کوم ګوند یو وایند ولې دی چې سر اعظم ډیر نه دی خوښ سوی، خو دغه مخ سور معلومې دی. د پیش نو وروسته سر اعظم کمپاین ته ادامه ورکړې ده. دا و خبرونه.
درنو واوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې